په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې پښتو خبرونې ته مو ظفر عباس ظاهر د خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې تاهر روشن سره دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن ویلي چې د سولې لومړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وسي. د لوړ پوړو چارواکو باور دادی چې قطر به ښه کوربتوب وکړي. نور راپورونه هم پام دې خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دولسو هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. پر غزنی ښار توغندیز برید د چارواکو په خبره څوارلس کسان ټپیان کړي او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له یوې دمې وروسته نن سهار بیا جګړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دولس هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. محمد حنیف اتمر نن کابل کې خبریالانو ته وویل اجماع دا شوه چې لومړنۍ غونډه به دوحې کې ترسره کیږي. دای وای په اوس وخت کې اجماع دا شوه چې دا خبرې د دولس هیوادونو له ډلې چې د کوربتوب وړاندیزونه یې کړي وو په قطر کې پیل شي. لې دې وړاندې د طالبانو ویاند هم ویلي و چې لومړی پړاو خبرې به په قطر کې کیږي، خو تر اوسه د دغو خبرو کره نیټه نه ده اعلان شوې. پر غزنی ښار توغندیز برید د چارواکو په خبره څوارلس کسان ټپیان کړل. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي ټپیانو کې درې امنیتي سرتیري او نور ټول ملکیان دي چې ماشومان هم پکې شته.
شهیدانو په اړه باندې معلومات نه لرو. څلور مزایل لالو چې هغه په مختلفو ساحو د ښار کې ولګېدو چې په هغو کې درې نفره د جنایي او یوولس نفره ملکي زخمیان دي.
د چارواکو په خبره لږ تر لږه درې توغندي د ولایت مقام شاوخوا سیمو کې لګېدلي او یو له ښاره بهر پر دغه ښار څو توغندي داسې مهال ولګېدل چې ولسمشر محمد اشرف غني هلته له ځایي چارواکو او قومي مشرانو سره په خبرو بوخت و. تر اوسه کومې ډلې د دغه توغندیز برید مسؤلیت نه دی اخیستی. له کندهار، سرپل، دایکنډي او لوګر څخه هم د ناامنیو راپورونه ورکول شوي او دفاع وزارت په بېلابېلو خبرپاڼو کې ویلي دغه ولایتونو کې لسګونه طالبان وژل شوی او ټپیان شوی. د بلخ په دولت آباد کې بیا جګړې څو تنه افغان سرتیري هم وژلې دي. د کابل په جمهوریت روغتون کې د کوویډ 19 ناروغانو د درملنې څانګه پرانستل شوه. د افغانستان د عام روغتیا وزیر احمد جواد عثماني وایي دغه څانګه بیړنۍ د عملیاتو او د ځانګړي څار یا آی سی یو خونې لري او په پوره وسایلو سنبال شوی. ښاغلي عثماني زیاته کړه وزارت پریکړه کړې چې په هر دولتي روغتون کې د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوې ناروغۍ د درملنې اسانتیا برابره کړي. افغانستان کې د کورونا ویروس څخه باندې 15,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. عام روغتیا وزارت ویلي چې دغه هیواد کې د ویروس خورېدل یو څه ورو شوي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له یوې دمې وروسته نن سهار بیا جګړه پیل شوه. دواړه لوري یو پر بل پر سرحدي کلیو د بریدونو د پیل پړه اچوي. د ارمنستان د پوز چارواکو ادعا کړې چې په شمال ختیځ سیمه تاوش کې پر سرحدي پوستو د آذری ځواکونو بریدونه په شا تمبول شوي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان استپانیان ویلي آذری ځواکونو پولې ته نږدې د ارمنستان دوه کلي هم پر هوانونو او توپونو ویشتلي دي. استپانیان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي یو پر بل ډزې روانې دي او د ده په خبره د ارمنستان پوځي قطو آذری حمله کوونکي په شا تمبولي دي. په هند کې پرون چهارشنبه د کورونا ویروس 2,000,495 نوي پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه ویروس د مثبتو پیښو شمیر 1,000,000 ته نږدې شو. د کورونا ویروس د دغو نوي پیښو له زیاتېدو سره د هند په زیات نفوس لرونکي لویدیځ ایالت ګواکې چې دوه اونۍ د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوی وو بیرته بندیزونه ولګول شول. د هند د روغتیا وزارت پرون تایید کړه چې په ټول هیواد کې 9,000,000 د کورونا ویروس پیښې ثبت شوي، خو دغه راز یې په 24 ساعتونو کې له دې ویروسه د 6,000 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړ چې دا په یوه شپه او ورځ کې د مړینو نوی ریکارډ دی. په دې سره په هند کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 25,000 ته ورسید. د هند روغتیا وزارت وایي چې له دې وایروسه د روغېدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د هند د لسګونو نورو ایالتونو په هغو سیمو کې چې د کورونا وایروس د سرایت خطر پکې زیات دی بندیزونه بیا لګول شوي او یوازې اړینو د خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو اخیستو ته اجازه ورکول شوې. د ورلد میټروز انفو ویبپاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 10,800,000 کسانو ته ختلی او له دې عمله تر اوسه 15,000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې د خبرو د ځای په اړه نن رسنیو ته ویلي چې دولسو هیوادونو د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی، خو نوموړی وایي چې په لومړی پړاو خبرې به په قطر کې وي.
اجماعی در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یکی از 12 کشورا که قطر باشه آغاز در ویژه شد.
د کونړ اوسیدونکو د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندیدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري.
سنم دا چې عموما موږ سره دا د مور معیاري چلند نه واندې ده، او خاص د کونړ او بیا خاص د سرکانو سره چې قدرت خام په موږ باندې ده همدا انداغونه جوړ دا مزایل دی.
دا به هم وایي چې د آذربایجان او ارمنستان پر پوله کې تر یو ورځنی اوربند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. نور کورنۍ او نړیوال راپورونه هم ستا په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او بل کور کلی د دې خپرونې یوه بله برخه ده. اورېدو ته یې بلنه درکوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سولې لومړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وسی. دغه وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دولسو هیوادونو د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی چې په دوراني ډول به وروسته په دغو هیوادونو کې هم د خبرو اترو په اړه توافق وسی. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان حکومت په رسمي ډول له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو ځای مشخص کړ. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځمه پورس په کابل کې د وی خبري ناس پر مهال وویل په دې ورستیو کې د سیمې او نړۍ دولس هیوادونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب وړاندیز کړی، خو د نوموړي په خبره لومړی خبرې به په دوحه کې پیل شي.
اجماع در حال حاضر که شکل گرفته ای هست که شروعش در یکی از 12 کشورا که قطر باشه آغاز در ویژه شد، شروع گفتگو در ویژه شد، اما ای که چگونه قابل وصف وجود دارد. 12 کشور جهان آماده است که میزبانی بکنند. این میزبانی تنها و تنها سمبولی تعهدات سیاسی و اقتصادی را دارد.
ترکیه، ایران، قطر، ژاپن، ناروی، اندونزیا، جرمنی، تاجیکستان او یو شمېر نور له هغو دولسو هیوادونو دي چې غواړي د افغانستان د سولې د خبرو اترو کوربتوب وکړي. ښاغلی اتمر وویل د افغان حکومت په کوربتوب او هڅو په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته شوی او لا هم ورته هڅې روانې دي چې په خبره یې لا پیاوړي سي. ښاغلی اتمر ټینګار وکړ چې د دغه اجماع په رامنځته کېدو سره طالبان په انزوا کې دي او د افغانستان د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو او د ارزښتونو په پام کې نیولو سره دوی له سولې پرته بل لار نه لري. بلخوا طالبان بیا وایي چې د مذاکراتو د ځای په اړه له حکومت سره سلا دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین،
کله چې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړه شي لومړی راوند خبرې به په دوحه کې کیږي انشاءالله، او له هغه وروسته به د دواړو خواوو د مشورې او موافقې په نتیجه کې د خبرو راتلونکی ځای ټاکل کیږي. زما هیله دا ده چې نور د بندیانو د نه خلاصون تر عنوان لاندې د سولې پروسه ونه ځنډول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر د افغان سولې لپاره هڅې چټکې سوي. د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف د طالبانو د بندیانو د ازادېدو شرط چې د حکومت له لوري منل سوی د پوره کېدو په حال کې دی. تر دې دمه په دې پروسه کې د طالبانو له لورې تر 800 او د حکومت له لورې نږدې 4500 بندیان آزاد شوي، خو د هغه 592 طالب بندیانو پر خلاصون هم جنجال دی چې د حکومت په خبره جرمي دوسیه لري. د افغانستان ملي امنیت شورا وړاندې ویلي و چې طالبان باید د نوي بندیانو نوملړ وروسپاري، خو طالبانو ویلي که پخواني له سره سم بندیان آزاد نسي د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې به پیل نسي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېرنون کې په دې باور دي چې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره د پام وړ پرمختګ سوی، خو حکومت باید د بین الافغاني خبرو د پلاوي برخه کې لسره غور وکړي. له دې ډلې فتانا ګیلیانی ازادي راډیو ته وویل،
حکومت په رښتیا غواړي چې په افغانستان کې مذاکرات په رښتیا شروع شي او سوله راشي. مهم دا دی چې افراد باندې باید کار وشي. داسې کسان شته چې هېڅ کله هم سوله دپاره کار هم کړی نه دی، تجربه هم نه لري.
میرمن ګیلانی وایي د مذاکراتو د بریالي کېدو او مثبتې پایلې د ترلاسه کولو لپاره باید جدي پام وسي. میرمن ګیلانی وایي افغان حکومت نه باید د نورو هیوادونو لاسوهنو ته اجازه ورکړي ترڅو د سولې اوسنی پیل شوی بهیر زیانمن کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونه خو مو اوریدلې. قطر به تر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د لمړني دور لپاره یو مناسب ځای وي. د خبرو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته وکړه. هغه وویل چې د ابتدایي خبرو په وړاندې موجود ځینې کوچني خنډونه به هم لرې سي او باور دی چې قطر به شکر به توب وکړای سي. له ښاغلي فضلی سره سفیر الله ستانکزي مرکه کړې په ګډه به یې وورو.
د هری ورځې په تیریدو سره د سولې د پاره یا بین الافغاني مذاکرات د پاره شیبې رالنډیږي، نو اکثر هغه هیوادونه چې د افغانستان په سوله کې یا د افغانستان په قضایاو کې دلچسپي لري، نو هغه خپل پیشنهادونه ورکوي. د افغانستان د پاره ایډیال یا د افغانستان د خوشي هیواد د اوسني شرایطو کې خو بهترین هیواد زموږ لپاره قطر دی، ځکه نوموړی د طالبانو د امریکایانو ترمنځ کوم تفاهم امضا شو د ډیرو خبرو نه وروسته هغه هم په قطر کې وسو. نو ښه خبره به دا وي چې قطر کې نوموړی ابتدایي ناسته در سره سي، دغه نو وروسته به بیا ګورو چې په دوم قدم کې څومره پیشرفت کیږي او کم هیواد ټول هغه هیوادونه کاروبایي وي کاسیایي وي چې د افغانستان په سوله کې هلې ځلې کوي او اخلاص ښیي افغانستان په ګټه ده.
د طالبانو هغه ټینګار چې وایي د لیست په اساس باندې باید بندیان راخوشي شي، حکومت بیا وایي چې نه، موږ ته نوی لیست راغلی دی. دغه د نظر توپیرونه او اخوا د افغانستان لخوا چې کوم د سولې ټیم معرفي شوی دی په هغو باندې ځینې شنونکي هم انتقادونه کوي چې سره سمې غونډې نه کوي او پخپله هم ډیر منسجم نه دي. څه فکر کوي دغه مسایل به آیا حل شي تر هغه وخته څنګه؟
که چیرته وګورو جناب سنکتی صاحب، دا یو ډیره غټه پروسه ده. اوس په یو ملي بحث باندې بدله شوې ده او د سیمې هیوادونه خصوصا ملل متحد، ناټو او خپل امریکا په دې کې رغنده رول لري. دومره اسانه موضوع هم نه ده، خامخا ستونزې به ایجادي جوړي. اما په مجموع کې که چیرته تصویر ته وګورو، اکثر هیوادونه په دې عقیده دي چې په افغانستان کې سوله ټینګه سي، دا د دوی په ګټه ده. دا تخنیکي مشکلات به راځي، لوړو ټیټه به راځي. دلته یو خواته که چیرته وګورو، په مجموع کې 40 کاله جګړه تیره شوې ده، بیا د 19 کاله حال هم اوس هم موږ په جنگ کې یو. که چیرته تاسو وګورئ، روزانه ډېر شدید جنگونه روان دي، نو خامخا لوړو ټیټو به راځي. اما په مجموع کې که چیرته ورته وګورو، پروسه تر دې مهاله پرې د نړیوال په ملاتړ باندې ښه روانه ده. څنګه کولای شي افغان حکومت چې نور هم دې ته شوالي ورکړي، یعنی نور هم بهتره کړي، دا وړې وړې ستونزې د مخ نه لرې کړي، چې واقعاً هم مذاکرات ته داسې یو بانه پاتې نه سي چې ما ویلي و تا ویلي و د دې شانو سره تیر شو. کله چې مذاکرات ته ځو او د سولې خبرې کېږي، دا یو شی تاسې واوري او ټول هیوادوال په دې پوه شي. بندیان په مجموع کې سیاسي بندیان چې په جنګ کې نیول شوي بندیان دا به ټولې ایله کېږي، ځکه دا خبرې هم د دغه دپاره کېږي چې جنګ ختم شي او د سولې دپاره لار خلاص شي. دواړو طرفینو ته چې کوم زندانیان دي هغه باید خلاص شي، خو یو خپل پروسس لري. په ډېر کم وخت کې تاسو ویل چې ډېر بندیان آزاد شو، نو دا کم تعداد چې پاتې دي دا به انشاءالله ولادي په خیر سره خلاصېږي.
د افغانستان د سولې د کوربتوب د خبرو د کوربتوب لپاره خو زیاتو هیوادونو لیوالتیا ښودلې ده. خو څه فکر کوئ، جاپان دی، قطر دی، اندونیزیا ده، جرمني ده، ډېر سره لري دي، فکر نه کوئ چې د دوی ترمنځ هم هغه همغږي او هغه انسجام چې په کار وي، یعنی ټول په یو خوله دي، آیا چې وکولی شي د سولې لپاره ښه کوربتوب وکړي؟
که چیرته موږ مثلا جاپان او همداسې چین یا نور هغه هیوادونو ته وګورو، د ناروې په شمول باندې دا اکثر هغه هیوادونه دي چې د افغانستان سره د تاریخ په اوږدو کې ښه روابط درلودل، یعنې داسې یو طرفه قضاوت یې نه دی کړی، نو هر سړی کوشش د دې کوي چې د خیر په اقدام کې دوی هم ځان شریک وګڼي. خو چون دغه ابتدایي مسایل تاسو ته معلومه ده چې دا په قطر کې د سره سوي او په دوحه کې، نو ټول فوکس هم په دې باندې دی چې دغه ابتدایي ناست هلته وسي. په دوم قدم کې به ګورو انشاءالله ولادیس د دوی خپل نظرونه دي چې خپل په منځ کې څومره سره همغږي دي، او زموږ دپاره هغه څوک په کار دی هغه په ګټه دی چې د افغانستان د سولې لپاره واقعا هم په اخلاص باندې اقدام وکړي، په دغه مسایلو کې زموږ سره همغږي اوسي، حق اولیت به د هماغه وي.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زموږ غلا ازادي رادیو اوري. نن د غزنی شهر د څو راکټي بریدونو شاهدو چې یو شمیر ملکیان هم پکې ټپیان سول. د بریدونو داسې مهال وسو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د دې شهر د وضعیت ارزولو په هدف غزنی ته تللی و. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار له غزنی ولایت څخه حبیب رحمان تاثیر راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه سفر کې له غزنیوالو سره په لیدنه کې یو شمېر ژمنې کړې دي. په دغه ژمنو کې په غزنی کې د ثقافت ماڼۍ چې په تېره روژه میاشت کې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې خراب شوې او بیا رغول، د غزنی ښاروالۍ په چوکاټ کې د 500 کسانو تشکیل اضافه کېدل، او په دغه ولایت کې د ځینو اوبو بندونو جوړول هم شامل دي. خو د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د ولسمشر له دې سفر څخه ناخوښه دي. دوی وایي ولسمشر په بیا بیا غزنی ته سفر کوي، خلکو سره ژمنې کوي خو نه عملي کېږي.
کریمی مد غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی ولسمشر نن راغله یا تیری وادی بیا تکرار کوي او بیرته لال بغیر لدی چې خلکو ته مزایمت وو کونوري هیڅ خلکو ته نه دی ورکړی. تیر ځل چې کومې وادی کړې وي هغه بیا تکرار شو تر اوسه پورې نه دی عملي شوی.
مالیارم د غزنی ولایت ولسمشر مخکیم راغله هغه وادی چې کومې کړې وي کومې چې اوس بیا د بیرو باندې ټینګار کوي مخکې عمل شوی نه دی چې هغه کې انتخاباتو غزنی ته د لومړی درجه امکانات ورکول او د امنیت راوستلو خدا ټول پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په تیرو سفرونو کې هم په غزنی کې د امنیت ته ټینګښت، دغه ولایت ته د لومړۍ درجې ولایت ته تجهیزاتو امکاناتو او د تشکیل د ورکړې ژمنې کړې دي خو نه دی عملي سوي. مدني فعال عبدالمجید جړان وایي ولسمشر باید هر ژمنه ترسره کړي، ګنې هسې سفرونه یې بې ځایه دي.
د ولسمشر سفر غزنی ولایت له نهري یو ډک سفر و، ځکه چې ولسمشر په دې سره غواړي فقط د ولایتونو ته د سفر ګراف لوړ کړي. نور چې تاسو ولیدلاست دا یې درېیم سفر ده چې د غزنی کې کومې وعدې کړې وي، نو په ټوله کې ولسمشر به د دې پر ځای ښه دا وي چې کوم ځای ته ځي وعدې وکړي او هغه وعدې پلي، بیا وروسته ورشي د هغې د پټې پرې کولو یا د هغې پروژې د پرانیستي مراسمو ته ورشي، دا به ښه کار وي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غزنی محلي چارواکو نظر واخلو خو بریالي نسوو. د غزنی ولایت د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی بیا وایي د غزنی محلي اداره نه غواړي چې د ولسمشر سفرونه دي بریالي وي. دی وایي د دغه ځای چارواکي غواړي چې د غزنی ټولې ستونزې له ولسمشر څخه پټې پاتې وي.
محلی ادارې هم ترس درلود، ځکه دلته باید هغه حقایق رئیس جمهور ته ویل شوي وای، په هغه اندازه چې لازم و په هغه اندازه حقایق رئیس جمهور ته ونه ویل شو. کوشش ډېر د دې وسو چې د غزنی رئیس جمهور د غزنی له خلکو ګوښه تیر کړو او هغه مشکلات د غزنی خلکو درلود هغه رئیس جمهور ته په خپله د خلکو په ژبه ونه ویل.
غزنی ته د محمد اشرف غنی د سفر پر مهال پر غزنی شهر پر لپسې څلورو توغندیزو بریدونو څوار لستنه ټپیان کړی دی. د غزنی ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته ویل په دغه ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او نور هم ولسی کسان شامل دي. درې توغندی د ولایت مقام ته څیرمه او یا هم له شاره وتلی په قلعه شاده کې لګېدلی و.
له غزنی څخه کونړ ولایت ته ورځو، چیرې چې اوسیدونکي د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندېدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري. دغه ولایت پرون چهارشنبه د پاکستاني پوځیانو له لوري د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکي مرګ ژوبله هم پکې اوښتې ده. روح الله انوري نور جزئیات راکوي.
باندې څلور بجې مې د سرکانو په ولسوالۍ کې د سرکانو د بازار سره د سپین جومات څنګ سره د اوان ګولۍ لګېدله چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما ملګری او تورځې مې هغه هم شهید شو. یو زنانه شهید شوې ده او یو پکې ماشومه شهیده شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزي بازار اوسیدونکي اسدالله دی. د چا چې د کور خوا کې د پاکستاني ځواکونو د هوان ګولۍ لګېدو له امله پلار او دو نور گوندین وجل شوی.
سنم دادا چی وومن من سرم داد مور میاری چلن نوان دیده او خاص که دو کنر او بیا خاص سرکانو سره چی خورست خام خواب مونگ بانده دا ام دا انداغون دیو دا مزایل دیو دا وکی کسلها و شایدان سرکانو کنر ورکلی و کنر که بیا سرکانو ورکلی دی.
دا سرکانو ولسوالی قومی مشر حاجی زرگلوائی که سهم چی لطیر ما خام چخا اربن شوی خو دوی بیا هم د تل په څیر د بریدونو بیا پیل کېدو او دوی ته د زیان رسیدو په ویره کې دي.
ماشومان او که زنانه وي او که لویان زما عالم زما ځای کې دا عذر مېلمانه وو. خلکو وویل چې دې دیواله ته کښېنئ چا به وویل ما بعضې وویل چې نه کنې دیوال ونه لګي او د دې دیوال نه مرمۍ را واړې دې حجرې منځ ته ولګېږي نه دې خو مخنیوی نه کېږي وایي باران یې همدغه شانه ټول مازار بند شو ټول خلک لکه در په در شو څوک کوټو ته ننوتو څوک وتښتېد سپاندې پانډونو غاڼو ته
حکومتی چارواکي بیا وایي د یادو بریدونو راپور او معلوماتي مرکزی حکومت ته سپارلي او همداراز د پاکستان بریدونو ته ځواب ورکړی. د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
خلکو د موږ په حریم باندې تیری کړی دی. تیری نه بعد عکس العمل ښودل شوی دواړه خواو ته تلفات هغوی هم لري موږ هم لرو. جنګ د سپینه څوکه کې خالدار نه دی خو دلته نظامی میدان جوړاوه. دې لپاره موږ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې. ضرورت په اساس باندې دوی نظامیان زموږ نظامیان همیشه جلسې لري هلته. موږ هم د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو. هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک اړیکو متفقاتو دا ستونزې سره حلوي.
پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ اوسیدونکي وایي په تېرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستان ځواکونو د توپچي بریدونو له امله په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړې شوې دي. افغان حکومت تل د اعلامیو په خپرولو سره دغه بریدونه غندلي خو مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس په هم نړیوال مسایل را واخلو. په ایران کې د درې ځوانانو د اعدام حکم په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ سوی دی. دا درې تنه هغه کسان دي چې تیر کال د حکومت پر ضد په پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. احمد شیبری په اړه جزئیات راکوي.
د ایران د لړم میاشتې په اعتراضونو کې د درېو تنو ګډونوالو د اعدام پر حکم د ایران دننه او بهر د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پراخ غبرګونونه څرګند شول. وروسته تر دې چې د دې کسانو د اعدام حکم تایید شو، د چهارشنبې په ورځ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبي وکیلانو وویل چې د لومړي ځل لپاره دوی د دې کسانو دوسیې چې حکم پرې شوی دی ترلاسه کړي دي. حقوقپوه احمدي نیا دغو دوسیو ته په اشاره سره د ازادي راډیو فردا څانګې ته وویل
یکی از پایه های اصلی یک دادرسی منصفانه و عادلانه این است که
عادلانه و منصفانه محکمه یو بنسټ داره چې متهمین وکیلانو او وکیلان موکلین او د هغوی دوسیو ته لاسرسی ولري. له بده مرغه په دې قضیه کې وکیلانو د موکلینو دوسیې نه وي ترلاسه کړي چې له دې څرګندېږي چې په دې دوسیو کې د قانون او د منصفانه او عادلانه پریکړې د اصولو خلاف حکم شوی دی. د اعدام تر حکم وروسته په څلورویشت ساعتونو کې په دې هشتګ اعدام مه کوئ میلیونونو ایرانیانو له ټولې نړۍ ټویټ وکړ. دا پیغامونه څو ساعته د نړۍ د ډېرو زیاتو ټویټرونو په کتار کې راغلل. د ایران له قضایي چارو سره آشنا احمدی نیا د دې غبرګونونو په اړه وویل
اعدام یکی از پلیدترین روش های اجرایی
اعدام نه تر ټولو ناوړه حکم دی. د دې په خاطر چې د دې اعدامونو بنسټ خچ اخیستل او ویره خپرول دي او کله هم د عدالت او قانون د پلي کېدو لپاره نه وي. د همدې لپاره د ایران او نړۍ په کچه عمومي افکار د دې ډول اعدامونو پر ضد دي. هغه څه چې په ټویټر او د نړیوالو په غبرګونونو کې د دې اعدامونو په اړه څرګند شول د دې څرګندونه کوي چې نړیواله او ایراني ټولنه په ځانګړي ډول د خلکو افکار د دې اعدامونو پر ضد دي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د ادارې رئیس حاجی قایمی هم ویلی دی چې دا ښکاره ده چې دا درې ځوانان د دې لپاره قرباني کیږي چې په ټول ایران کې ویره او طرحه خپره شي، خلک غلي شي او بیا اعتراض ونه کړي. په نړیواله کچه د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د یو شمېر نورو هیوادو لکه سویډن او ډنمارک چارواکو د امیر حسین مرادی، سعید تمشیدی او محمد رجبی د اعدام د حکم د پلي کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی په ایران کې درې تنه په مظاهرو کې د ګډون له امله په مرګ محکوم شوي دي، هره شیبه ممکن دوی اعدام شي. د دوی اعدام نړۍ ته له خوابرۍ ډک پیغام لی شي او باید اعدام نه شي. د سویډن او ډنمارک د بهرنیو چارو وزیرانو د دې درې کسانو د اعدام د حکم پر تایید ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د کاناډا د پارلمان ایراني ولسمشر غړي علي احساسي هم دا هشتګ ټویټ کړی دی چې اعدام مکوي.
او یو بل مسله دا چې د آذربایجان او ارمنستان پر پوله ترې ورځنی دزبند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. د نننۍ جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوې، خو په لومړۍ درې ورځو کې 15 پوځیان او یو ملکی کس دواړه خوته وشل شوی. نور جزئیات سفیر لستان اکثر کوي.
د آذربایجان او ارمنستان په سرحدي سیمه کې د نن سهار د جګړې د بیا پیل پاړه دواړه لوري یو بل په پاراونکو اقداماتو تورنوي. چارواکي وایي په سرحدي پوسټو او کلیوي راکټي بریدونه شوې دي. د ایران په شمال کې د دغه دوه گاونډي هیوادونو ترمنځ جګړه په اصل کې لتیری یک شنبه پیل شوې و. الاتی دا خودل شوې و چې د آذربایجان یو پوځي ګاډی یک شنبه د ارمنستان خواته ورغلی و. په درې ورځو کې دواړه خواو لسپکو درنو وسلو کار واخیست چې په نتیجه کې 15 پوځیان او یو ملکی کس په ډزو کې ووژل شول. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندې شوشان سټیپانیان نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې پوځیانو یې د آذربایجاني سرتیرو بریدونه دفاع کړي او هغوی ته یې درانه مرګ ژوبله اړولې. سټیپانیان زیاته کړې جګړه لا هم روانه ده، خو د دې خبره چې د ارمنستان پوله ساتي ځواکونه به د آذربایجان پارونکي اقدامات شنډ کړي. اخوا د آذربایجان پوځ بیا ارمنستاني پوله ساتي ځواکونه تورنوي چې پارونکي اقدامات کړي او د نننۍ نښتو د پیل لامل شول. د آذربایجان دفاع وزارت ویلي د ارمنستان ځواکونو د دوی په سرحدي کلی تاوز کې چې د ارمنستان له تاوش ولایت سره ګډه پوله لري برید کړه. د آذربایجان او ارمنستان د لانجو او سیمهیزو مسایلو یو موسکو میشتي سیاسي څارونکي ارکادي دونبوف د آزاد اروپا رادیو کارن ټایم ته ویلي احساسات په دواړو خواو کې زیات دي او په ډیره وړه خبره هم جګړه پیلوي. کچیرته د هرې خوا د سیاسي پوزي برخې کوم غړی غواړي چې خپل وطن دوستي ښکاره کړي او د وطن د دفاع ننداره وړاندې نکړي، نو سمدستي وضعیت کړکیچنوي. د شخړې نوی پړاو په چټکۍ په دواړو هیوادونو کې د ملت پالنې قوي احساسات رامنځته کړي او خلک د خپلو پوځیانو په ملاتړ شعارونه ورکوي. د کرونا په وړاندې مبارزه کې د آذربایجان جمهوریت لخوا لګیدلیو بندیزونو سره سره د باکو کوڅې د سه شمې پر ورځ د قارجنو خلکو څخه ډکې وي او پولیسو یې د خورولو لپاره څو تنه ونیول. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف یک شنبه ګواښ کړی و چې د ارمنستان کارونه پارونکي دي او د آذربایجان پوځ به د خپل هیواد لزمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان هم خبرداری ورکړی و چې د آذربایجان کړنې به بې ځوابه پاتې نشي. ترکیه چې له آذربایجان سره فرهنګي او قومي ګډې ریښې لري له باکو خپل ملاتړ ښودلی، خو اخوا امریکا او روسیې د آذربایجان او ارمنستان تازه جګړه غندلی او له دواړو لوري یې غوښتي چې له حوصلې کار واخلي. آذربایجان او ارمنستان له 2.5 کلونو راهیسې د سرحدي سیمې ناګورنو قرهباغ په سر له یو بل سره لانجه لري. دواړه خواوو کې په دې درې لسیزو کې شاوخوا 1.5 زره کسان مړه شوي دي. دا سیمه د آذربایجان خاوره بلل کېږي چې پکې اکثر ارمني توکمي اوسي او د ارمنستان لخوا اداره کېږي.
ستاسو له پیغامونو
قدرت نہ دا کرا ولا دا شران پر اوی موډه پنج زر زر جانر ورکی نو ته دې سم کو چې تخپل ورور ته دې خپل د ورور ته په دې ته چې پر دا ته خدای دې چې ورور دا ما ته هم نشر کې خدای په ما مرالم متقاعدین و معلمان و تقاعد مل یو کال کی کہ من تفاوت نہ راجی او مریض من ما مشکلات دی دی کہ ما معلمان دے کر دے کر جان تو تا کہ تو 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 پلو انتخابات ہول ہو یا کہ وہ نہیں دے لے اوا گلا دے لے او پلو دے لے او سے مجھے دے لے میں نہ تم پری سے اخلو کے احساس سے نہ سوال جواب دے من دے پوری چار وقت اور سے نہ کرے کہ السلام
مکتب یې مثلاً وران دی او ډېر د ستړیا او مشکلاتو سره مخ دی. مثلاً نه سیسټم لري ځایي د شاګردانو نه فرش نه بل او داسې کتابو مشکل هم لري، ډېرې ستونزې مثلاً لري د استادانو له خوا څخه. هیله کوم نن ساده سعادت دی چې دا زموږ غوښتنه لوی مقامات ته ورسېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو پیغامونه وای چې په امانت مو درته خبره کړه دوستانو. په دې سره ورسېدو په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې یو ځل بیا له اسد الله الدین څخه د مهمو خبرونو سره چکې ورو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي دولس هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلې. خو د دې په خبرو اجماع ده چې لومړنۍ غونډه په قطر کې وشي. افغانستان کې د نورم او ستاندارد ملي ادارې عمومي مشر، تخنیکي مرستیال او د پروژو مدیر د $2,000 رشوت اخیستو په تور د لوی څارنوالۍ لخوا نیول شوي. پر غزنی ښار توغندیز برید د چارواکو په خبره څوارلس کسان ټپیان کړل. دغه کسان داسې مهال ټپیان شول چې هلته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له چارواکو او ځایي کسانو سره په خبرو بوختو. د کابل په جمهوریت روغتون کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یوه عصري او پرمختللې څانګه پرانستل شوه. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د یوې دمې وروسته نن سهار بیا جګړه پیل شوه.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم دوونیز پروګرامونه هم لرو په دې برخه کې چې یو د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او ورپسې کور کله هم لرو. خو تر هغه د مخه به یو راپور واوري. د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړی دی. د دې ولایت باغلرون کې وایي چې د انګورو باغونو ډیر حاصلات ورکړي خو کیفیت یې د مرزونو لامل خراب شوی دی. دوی په دې اړه د کرنې ریاست مسولینو څخه د مرستې غوښتنه کوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور زما همکار الیاس دای وړاندې کوي.
په چیرې ته د څه ورته وګوري په دې کې یو مان انګور پراته دي. د سل یو نیم سلاب
تورجان د انګور یو لوی واشکې راشي چې اکثره پوچ او ډیر کمی وړې سپینې دانې نیولې دي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسولین وایي د انګور پر دانو د سپینو پوډرو په څیر نشټې مواد د کرغنې یا سپیرک په نوم مرض دی چې د انګور د دانو د پخېدو د مخنیوي ترڅنګ د واشکي د غټېدلو مخه نیسي. د نادالي ولسوالۍ د یو دیرش غربي د سیمې اوسېدونکي تورجان چې کلونه کېږي باغونه لري وایي انګورو په بېساري ډول بار نیولی دی. خو د مرزونو له امله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې سوي دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکی دی. خو تر حاصل وړاندې پاڼې رژېدلې، د انګورو برچک یا خوشې خالصې وي او نږدې خزان ښکاري. تورجان وایي سږ کال د ګټې خوند نسته.
په دې باغ کې تقریبا دا 300 تاکه دي چې زه حساب ورته وکړم چې هغه د وصول حساب ته وکړم. ما تقریبا یو لک نیم لک افغانۍ په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته چې وینې په دې د سترګو ورته ګوري چې دغه انګور به د یو تاک ته فکر کوم چې اوس بیخي هیڅ شی نه جوړی نه کې خریدار به بیخي ونه غواړي. او که چیرې دغه سم وای نو موږ به مارکیټ ته وړلی وای هلته به د دې څمر پوره کار اخیستی وای. موږ عموله سم حکومت ټولو
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له امله حاصلات تر بل هر کال کم او په نشت حساب دي. سږ کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل چې ورسره جوخت یې بیه هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاته شوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکارۍ تور پورې کوي. دی وای که پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي د واغانو پر ځای د کرهنې د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای دومره تاوان بیان وای کړی.
انګورو مرز کړی دی، د انګورو مرز د سپیرکی په نامه دی، او موږ کله چې دغه دوا خانو ته ورسو چې دا دواوی د غیر رسمي راځي نه دی، د تجارتي تا به کیفیت دواوی دی په ډیرو پیسو رانی سو کار نه کوي، نو بیا دا سی یو یلکه یو توجه د حکومت مشته وکي دغه شیان د زراعت لاري د شکه پټ لاري د راولي دغه باغدارانو دغه خلکو ته د توجه کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصرف سي د خلک حاصل وخت د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شو کراسي.
د هلمند کرهنې د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلې دي مرزونه لمنځه تللي دي او انګور یې تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي، خو په غسیمو کې چې باغلرون کوم راجانه ده کړي مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلاتو او کیفیت به دا اغیزه کړي ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي سږ کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق سي تر څو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کړو. که چیرې د امراضو شدت زیاتې بنا بیا نقصه ورکول کېږي، ولې هغه سیمې چې مامورین رسیدګي نسي کولای هلته مومن مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي یا ورغلي دي او دغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دي را رسیدلي.
که څه هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په سطح نوم لري، خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 هکتار باغونو څخه به سږ کال 9250 میتریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبرې وړي،
لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي، یا ما کور ته لګي، چلته ستیریږي، مونږ نه سو وایي.
دا کار څومره زیان ورتاړولی شي؟
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګان پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د پتپاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدای، د عمه کور جدای، د کاکا جو کور جدای، دغه مسؤلیت پذیرې او دغه ژوند دی بیلېږي او دغه چغلګری او همچشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي.
نن همدا موضوع څېړو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اورتونکو، پخوانی خبره ده چې وایي ماشوم نری لخته ده، اری خواته چې تاو کړی امغه خواته وړي. بل دی ماشوم روزل دی وسپنیزه کلا آباده ولدی، نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی. خو له بعده مرغ ازینه کورنۍ خپل بچی داسې روزی چې پر راتلونکي کې هم خپل او هم ټول نور نه پتنګوي. د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي. په پایل کې د دوو تنو خبرې اورو.
نوم یې الحمد کارمن په دولت کې. ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لیږي، تر کور ته لیږي، ترور کور ته لیږي، یا ما کور ته لیږي، یا تر کور یا کوټې ته لیږي، چلته څه تیریږي، مونږ نه څه وایي. مګم د ښه کار نه دی، ښه راتلونکی ماشوم نه لري، ځکه چې شیطان ذلیله بدبخت راځي او نسل په نسل دا همداسې یوه سلسله ورته پاتې کیږي. ما له نظره باید ماشومان داسې تربیه داسې ونه روزل شي، او که چیرته وي په ځینو کورو کې بدبختۍ دي، ځکه زموږ او تاسو په ټولنه کې عامه پوهاوی ډیر کم دی، باید دې ته متوجه شو، ماشوم پرې نږدو او باید په ښه شکل سره یې وروزو او باید ډیر په دقت سره سارنه وکو. او کچیتا څوک دا کار کوي ماشومان ملمڅوي هڅوي، باید ډیر جدي مخنیوي وکړو. دغه ډیرې لوی ستونزې پیدا کیږي په کورنۍ کې، جنگ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي، بې اتفاقي راغلي په کور کې، درس پیدا شوی دی، حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوی دی، حتی پلار و زوی بیل شوی دی. کور کې که یورګان وي هغوی ترمنځ بې اتفاقي راغلې ده، د انګورو د خواښې ترمنځ فاصله راغلې ده، د لیورو د ورېندار ترمنځ فاصله راغلې، کور کې بدبختۍ راغلې، جګړې راغلې، بې اتفاقۍ راغلې.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیرته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورېندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایګانو کره چې دوی د منګه په باره کې څه وي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځي. دا ماشوم خو نه پوهېږي، ماشوم نه پوهېږي، تا اول ما ته راوړي، زما اول تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدنیګانې پیدا کیږي. ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی، دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګانې پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي، رختیا هم دا ډیر بد سپد دی. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلې یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دیاړه باندې خلک پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وي. دې ته چغلې وایي، دې ته خبر رسانی وایي، حتی د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مهڅوي. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي.
لپته مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ سي، انا یې، ماما یې، کاکا یې، بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده، یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو. څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح، او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټو کورنیو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي. کېدای سي یو ګټه، دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کېږي هغه ټولنیز منما کورنۍ ده، یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب او رسوم او ټولنیزو موارد ته ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کېږي. یو ډول بل کورنۍ هم لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد، یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې هغو ته ډېر ارزښت ورکوي. اولادونه یې، کورنۍ یې، غړي یې بیرون ته ځي، بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي؟
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل مونږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه، هغه ټولنیز کوډونه، اغه فرهنګ چې موږ باید دغه چغلیګری ونکو، خبرې ونه رسو، یو بل چته وینسو، په دغه نه پیګو. او موږ تر اوسه پورې په دغه ټولنیس او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لرم چې ما خبرې واورم، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لرم چې ما موبایل کې لاسوي، یا زما په کورتۍ لاسوي، یا زما په جیب کې لاسوي، یا زما موټر ته د بل اجازه نه نوځي، یا زما کور ته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې وسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي څومره بد اثر کولی سي؟
لبد امرغه چې ماشومان د ډیر توان کوي، هغه ماشومان چې دغه کارو ته هڅول کیږي، دغه عادتونه پکې پاتې کیږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول مجبوره کیږي، دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیولو خبر راوړلو کې کیدای سي ګیر سي. که گیر سو هل کیگی تکول کیگی سپکیگی او بری خبر ورته کیگی چغلیگر ورته ویل کیگی ولی دی خبر تو غگنی ولی و دسی ولی که داولی که که دیس سپک سی که دیس تحقیر سی که دیس باقدی سی که دیس ورته سی حتی که دیس او هل سی دویم لاتیفی هر خیر داول دای په ډار کې واقع کیږي، نه ډاریږي چې د موږ پسې خبرې ونیسي، مور مې څه وایي، دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم، موږ ته دسته جوړه نیسي، موږ ته قصه جوړه نیسي، دا شیان ونیسي. له ټولنیز اړخه هم دا یو بد یو رزیل حرکت ده، یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده. هغه انسانان او افراد چې خلکو خبرو ته غوږ نیسي، د خلکو کارونو ته غوږ نیسي، خپل حریم نه مراتي، هغه یو ډول اخلاقي اړخه، له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کیږي، په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي. او هغې خواته له جسمي اړخه، له اخلاقي اړخه دا یو بد اخلاقي ده یا بد حرکت ده، بد کار ده. ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني، آسیب پذیره ده، تاوان ورته رسیږي.
د ډبر کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي؟
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه، دا کورنۍ باید هسته سي، یعنی خاوند او میرمن او بچي دا باید جدا کورنۍ، مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدا، د عمه کور جدا، د کاکا جو کور جدا. دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کیږي، دغه مسؤلیت پذیری او دغه ژوند بیلیږي، او دغه چغلګری او همچشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي. یعنی کورنۍ له منازعې نه، له کشمکش، له تزلزل وزي. کله چې کورنۍ وزي، په خپل صدا مشکل حل کیږي. دویم، هغه مرکزګوریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایس. په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ که چا سره دښمني لرو، رقابت لرو، همچشمه لرو، ماشوم باید ور دخیل نکو، بل هغه ضررونه او هغه زیانونه، هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کیږي، ماشوم ته، موږ ته، کورنۍ ته، ټولنې ته، زموږ اړیکو ته، زموږ روابطو ته، زموږ خپلوۍ ته، هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر شو. بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ، مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي، خپرونې ونیسي، تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل، په یو ډول خلاص.
در من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزای کی چیاست الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده، او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په ځینو مسایلو کې بی پروايي کوي؟ هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي، کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي، او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو؟ د دې موضوع در سپړلو په منظور د راپور تر څنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدر منه دوستانو، بی پروايي په کارونو کې دقت نه کول او توای کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او نو سره تیر شي، بی پروايي مایسترازي. په لږه بی پروايي سره کېدای شي چې ډېرې ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود وحیدی هغه څوک دی چې د لږ بی پروايي له وجې لوی ستونزې سره مخ شوی. نوموړی خپله کیسه داسې راته کوي.
نو واقعا چې سالنګاري یا بی پروايي د انسان لپاره ښه نه وي. هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره وکړي، ځکه چې ما ته تجربه شوه. ما تقریبا د 15-16 کلو را په دې خوا خپل موټر سره د ډرایورینګ کوم وظیفې ته هم ځم راځم، خو ما ډېرې بی پروايي نه کړې تر دې حده پورې چې ما بل ځم دوستان سره قصه کوله اوس دست زدا خبرو کوم خلک بلسی فکر کوي چې کیدیش دروغ وي تر یو سلاتیا یو 200 پور د نیو ماډل موټر ماز غلول خدا ټول د بی پروايي لکبلو زنه پویدم خو اوس ما حادثه وکدم دې سالنګاری یاد به بی پروايي للاسه چې پاګه زما موټر درې ملاق او خړل زما مور زما کورنۍ ټول زخمی ټپان شل چې وسم په شپخانه کې بستر دي نو اوس ما تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاری خکر نه ده او انسان د خطر سره مخامخ کوي نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا یو لک شاوخوا مصرف را دي تر اوسه جوړ کړم نه ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه دي ورځو کې انور تاوان نور کوم موټر درغسی ولاله تر پام فکر کړم یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا ور پسې هغه بیا پیدا کیږي انسان پیدا کی خو که خدای مکړه دا اوس ځاني تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یا درد
هم داراس پټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپل کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضي ښکاری په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غږیدلې ده
مو داسې ژوند کړی ټول ژوند کې د بلوک د لون د مو کولونه نه ده مینځلګي د اشپزخانه کولونه مې نه ده مینځلي چې پاک ښه سات پکر کوم اتیوت کوم چې دا شایواله بې پروار واخلم باد شي دسکا چا تل شي سریخ شای باد شي په پښه دی ونی خلی موږ پنځه خویندې شکوت نور مې ډېره بد خویا وه په کور باندې وړې وړې اخ کړي وو چې پیاله بیر واخیستله او سوړ بی بې وار کړلو بل هغه پاتوس یې دخستلو په سرای کې موږ دولو مې څلو دی چې بیا بل ورې داسې کار ونوي هغه هغه د مخ په که کنو سلا چې خدا که داغه کورس د سوه کو د مربم کار شي ولې د سکور وک به پروانه به پروې د وک ژوند د تابو دی
د کندز ولایت اوسیدونکو والی جان هم د زینو به پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثر خلک له به پروايي سره عادت شي او هر څوک دا کوخه کوي چې لوټه په وبو کې کیږي او تیر شي
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپل کارونه کې د سالنکاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي هر کار چې کی باید دغه مخله مخ کی پلان طرحه کی او مطابق دغه مخله سره بې پروايي ونه کی باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونه کې همیشه پابند وسی او سالنګاری ونه کی زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آینده خوشحاله یم او نیک خاطرې لرم د سیماته نه دی په خسوی چې خدای نه خواسته زوس په او باندې پخمانی وکم زه خو همیشه یعنی د سی نه هر مشر د کور یا پلار باید خپل اولادونو ته د نیک لارې هدایت وکي او د بی پروايي په خاطر باندې هغه متوجي کی چې په خپل ژوند کې باید بی پروايي ونه کی او سالنګاری په کارونه ونه کی
واحد یار عبدالرحیم زیبیا وایي چې باید خلک په هر کار کې له ډېر دقت څخه کار واخلي او که څوک لږه بې پروايي هم وکړي له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي
بې پروايي هم ټولنې د ډېرو ستونزې پیدا کوي مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنیو چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجي کیږي نه دغه ډول نه متوجي کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي زمالان د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده ته پیغمبر علیه السلام وی علا کلکم راي او کلکم مسؤول عن رعیته تاسو هر یو شپونکی یستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې تاسو زیر دستان دي د هغه په وړاندې مسؤلیت لري په دغه ډول یو ولادت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کی نو موږ باید ورزدی ټوله چاره په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې تر سره کو د سیو بولو چې چیرته موږ په خپل چارو کې دقت ونکو نو موږ تر ډیره لوی تیروتنه تر سره کو او پراتونکو کې بس موږ لپاره زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مون نه در کړی تر ډیره موږ په چارو کې دقت نه کړی هغه کم چې پراتونکو کې بد اغیز په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کې د شی بیا جبران نشي
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چا ورېدو ته ستاسو پام راړو
ا
خادمانم حضرت علی تراب تخلص کو ما او د لوګر ولایت د ادری وساري اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري او د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کې یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره زر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وږي نو عموما له یو مرز نه بل مرز پیدا کیږي بل مرز پیدا کی خپل خو بدای ورسره په تکلیف پی حتی ټول کورنۍ ته zarar رسیږي ځکه هغه مرسره په تشويش کې اچول کی
زمانم عبدالله د یوستمې نه هېدی پلچرخي اوسیدونکو ما چا چې بے پروايي کړی غرق سوی ده او بے پروايي خو ډیر نفس کوي لګ بے پروايي ډیر عمر تاوان ده او لګ زری توجه کول هغه ډیر وخت لپاره ګټه ده او ککور کې کبیرونی به سر ډیر دقیق اوسیږي چې بے پروايي ونه کې په هر کار
زمانو محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت ته خجانو وسدین کې په بے پروا خلک او سهم کار خلک دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خړل کیږي
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
دا چې ولې ځینې خلک په خپلو کارونو کې بے پروايي کوي او په کارونو کې بے پروايي له کومو ستونزو سره مخ کیږي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم
بیا هم مننه کو استاد پر کې براشو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده
بې پروايي یا تنبلی یا په دلی کې ورته سهل انګاری وایي دا د ځینو انسانانو خاصیت عادت او خوی ده یعنی هغه انسانان چې د وخت په مدیریت نه پوهیږي د زمان په مدیریت نه پوهیږي او دغه مهارت او دغه شیوه کورنۍ نه دور زده کړي هغوی معمولا په دغه ستونزه اخته کیږي
فرق د تنبلی سره استاد
تنبلی هغه څه ده چې ځینې خلک دي کار کوي کار تر سره کوي خو په لنډو لارو تر سره کوي اما سالنګاری به هغه څه دي چې یو څه ناسالمه حرکت ده یعنی ډیر ځله تنبلی ښایي یعنی ډیر د مرض او د بدۍ په شکل نه پیژنل کیږي اروپایان تنبلی بد نه پیژني ښه یعنی کله کله به سړی تنبل شي اما سالنګاری خو اشتباه ده خطا ده مثلا که یو ډاکټر سالنګاری وي کی یو پولیس سالنګاری وي کی که یو برقي سالنګاری وي کی که یو نرس سالنګاری وي کی که یو موټروان سالنګاری وي کی که یو معلم سالنګاری وي کی څه پیښیږي جنایت پیښیږي مشکله پیښیږي اما تنبلی بیا بل څه ده مثلا یو څوک ذکر وکړي کی خپل دي کی
استاد علت سره چې یعنی خلک بے پروايي سلنګاري کوي ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګند موخ نه لري د خپل موخ لپاره مشخصه او څرګند پلانونه او مهالوشونه نه لري د خپل مهالوشونه او پلانونه مشخصه ارزونه نه لري او دوی بس خاص نه پوهیږي مثلا په دې نه پوهیږي مثلا په دغه میاس کې دوی څنګه عاید وو څونه مصرف وو څونه وخت ځای است څونه وخت ځای نست مثلا ما نن یو مسئله تورټویلې ملته څو ساعت په ټلیفون کې مصروف یې و درې ساعته ملته په هفته کې څو ساعته کیږي و دوه عمره مل په میاشت کې څو کیږي و دوه نه په کال کې څو کیږي دوه نه ملته کار د کتل او بل مهارت زده کړای وای ا دې اقل لیکنه د کړای وای زبه د زده کړای وای کمپیوټر کې د کار کړای وای یوټیوب کې د شیل ټولی وای ګوګل کې د شیل بوتل کړای وای یو چا مور پلس سره د وخت تیر کړای وای مشمون سره د وخت تیر کړای وای اصلي قدم وهل وای کرکټ کړای وای فوټبال کړای وای څومره بخو اما ته په چیش ځای کې سترګې دې مزې فکر انټرنیټ دې مصرف ک او یو ډول نور عاطفي ستونزې مزات پیدا دا دې سالنګاری وای
د سالنګاری ستونزې به څه وي استاد ټولنه ته وزانت
معمولا د بریاو او موافقتونو مخنیوي کوي معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي انسان یو ډول په ټولنه کې منځوي ګوخه او حاشیه ته بي او په ټوله کې رواني ستونزې پیدا کوي یعنی د سالنګاری او ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده یعنی ځینی فشار ته پیدا
کوي استاد هلاري سيريوس مثلا یو کس اندست بي پروا مخته شوی اده چې اوس وو کو چې دی حالت نه راو بس
اول باید یو کس هیڅ انسان باید به هدف نه وي او په نړۍ کې متاسفانه ډیر شمیر انسانان به هدف دي زه فکر کوم چې هر انسان د اوس مغه غوري تاسو خبرونه باید مخیسی یعنی هدفمند سی باید خپل اهداف لپاره پلان او مهالوش جوړ کی باید دغه پلان او مهالوش ورزی او بل اخر د عملی کی چې دغه عمل اقدام او حرکت او تک خپل سالنګاری خپل لمزوري
ډیره مننه استاد
سلامات
ګرانو دوستانو په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خبرونه پای ته رسو چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلي تر بیا هي چاري
Oh, baby, the love, jana na mati shobangari.